ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو سهارنی خبرونه کې زه نصیر احمد کاکړ درته شراغ لاس پایم. نن د کال 2014 د جنوري 15 نیټه ده او د جمعې ورځ ده. وخت سعودي په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 نیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د جنوري 14 نیټه او د شپې 8 بجې دي. تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. افغان چارواکي وای ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان ډلې مشر او یو شمیر نور وسلوال په ډرون برید کې وژل شوي دي، خو د ولایت والی سلیم خان وای د حافظ سید خان د وژنې په باب کره معلومات لا تر اوسه نه دي ورسره.
دا معلومات سره چې هلته حملې شوي ولې دا چې څوک پکې لمنځه لاړ دي او مشخص شي، دا وروسته به بیا د معلوماتو راوړل وروسته به شریک شي.
مطبوعات وای انډونیشیا کې ځایی وګړي شام کې د ولسی جګړې له امله داعش ډلې ته جلب شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ترګرۍ هر پیښه یوازې مرګونه او ورانکاری کوي.
There is nothing in any act of terror that offers anything but death and destruction, and so we stand together, all of us.
او د مهاجرت نړیواله اداره وای کال 2014 به هم په اروپا کې د کډوالو د ستونزو په اړه مهم وي. د ادارې مشر وای مهاجرت داسې مسله نه ده چې حل نه لري.
Migration is not a problem to be solved, it is a human reality to be managed.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې خبرونه کې را سره شامل دي، خو اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په ختیځ افغانستان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د پنځشنبې په ورځ یو ډرون برید کې د داعش ډلې د یو مشر په شمول 12 وسلوال وژل شوي دي. د اچین ولسوال او د ننګرهار د والي ویان د وایس اف امریکا ته ویلي وژل شوی چې د اسلامي دولت لخوا د خراسان لپاره امیر حافظ سید خان هم شامل دی. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ د ځایي وخت شاوخوا 4 بجې مازدیګر د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د سیمې ولسوال وایي د وسلوالې ډلې مشران په یوه کور کې راغونډ شوي وو چې برید ورباندې وسو، خو د ننګرهار والي د حافظ سید خان د وژنې پخلی نه دی کړی. امریکا د ګوانتانامو له بندیخانې څخه لس یمنی زندانیان خوشی کړي دي. له دې سره په هغه زندان کې د بندیانو شمیر تر 100 راکم شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د صدر اوباما په واکمنۍ کې په یوه ځای دومره بندیان پرېښودل شوي دي. راپورونه وایي په یمن کې د بې ثباتۍ له امله دغه بندیان امان ته لېږل شوي دي. په امریکا کې د قاضیانو یوې غټې فدرالي جرګې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د مرستو په تور یو امریکایي وګړي باندې فردي جرم لګولی. د پنځشنبې په ورځ جاري سوي فردي جرم کې ویل سوي دي چې د مریلند اوسیدونکي 13 محمد الشناوي و ترګري ډلې ته د مرستې دسیسه کړې او د یوه برید لپاره پیسې ترلاسه کړي. په تور کې ویل سوي چې الشناوي د کال 2015 د فروری او ډسمبر په میاشت کې د اسلامي ریاست لپاره خلک برتی کړل او د نورو د برتی کولو هڅه کوله. کچیر جرم ثابت شونه هغه به تر 3 کلونو پورې په زندان کې تیروي. د ملګری ملتونو یو ریپورت کې ویل شوی په تیرو 15 کلونو کې د مهاجرینو په شمیر کې 40% زیاتوالی راغلی دی او د کال 2015 کې د کډوالو شمیر 244 میلیونو ته رسیدلی و. نړیوالې ادارې کال 2014 کې د مهاجرت د ستونزې د حل لپاره یو شمیر غونډې شیدې چې پکې جنوا کې د 13 مارچ غونډه هم شامله ده، چیرې چې به د شامي کډوالو لپاره د ځای ټاکنې په هکله له هیوادونو څخه ژمنې غوښتل کیږي. امریکا د پنځشنبې په ورځ پخلی کړی دی چې د ایران په ارک کې خپل نیوکلیایي بټۍ کې سیمنټ اچولی دی او تر ډیره حده یې دا ناممکنه کړې ده چې هلته دي د وسلو لپاره پلوټونیم جوړ کړل سي. دا د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ په نیوکلیایي پروګرام په اړه ترسره سوي لوزنامې باندې عمل کولو کې یو لوی خنډ و. ایرانی چارواکو پخلی کړی دی چې د بټۍ بنیاد یې ایستلی دی. د ایران د اټومي انرژي تنظیم یو ویاند ویلي د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څارونکي به د ارک د اټومي بټۍ کتنه کوي چې خپل تنظیم ته د تایید رپورټونه ورکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په باب خبرو اترو ته موافقه سوي دي. دا خبرې به د چهارشنبې په ورځ زیورخ کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي دا موافقه وروسته له هغه سوي چې دواړو هم منصبانو په ټلیفون خبرې وکړي. هلته په روسیه کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي شاغلی کیری او شاغلی سرګی د امریکا او روسیې د صدرانو په امر یو له بل سره لیدکاته کوي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منوریدو کو سهارنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړي. اصلګه سره چې وړاندې وردل په ختیځ افغانستان کې سیمه ییز چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ یو ډرون برید کې د داعش ډلې د یو مشر په شمول دوه لس وسلوال وژل شوی دی. د اچین ولسوال او د ننګرهار د والی ویاند وایس اف امریکا ته ویلي وژل سو کې د اسلامي دولت لخوا د خراسان لپاره امیر حافظ سید خان هم شامل دی. د پیښه د پنځشنبه پروز د ځای وخت شاوخوا څلور بجې مازدیګر د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د چارواکو په وینا د برید د پنځشنبه پروز د ننګرهار لری پرتی اچین ولسوالۍ کې ترسره سوی چیرې چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې خپل مرکز پرانستلی دی. په کابل کې د امریکا پوځي چارواکو په سیمه کې د برید پخلی کړی دی، خو وایي تر اوسه لا دا نسی ویلی چې وژل سو کې د داعش ځایي کمانډان حافظ سید خان هم شامل دی. خو د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی امریکا ژغ ته ویلي د خراسان لپاره د اسلامي دولت امیر حافظ سید خان او د هغه نور وسلوال نن د اچین په بانډار سیمه کې په میزایل لګېدلی. د ده په وینا د برید د ځایي وخت مازدیګر څلور بجې ترسره سوی دی. خو په خپله د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ډیوه ریډیو په خپرونه کې ویلي هغه تر اوسه د حافظ سید خان د وژنې په اړه کره معلومات نه لري.
زمونږ اطلاعات چې کله د هغه دینه واخیستل شي هلته ولس شته دی، ولس پروت دی، هغه مناطقو کې نږدې ولسونه اوسېږي. تر اوسه پورې موږ سره داسې دقیق معلومات د دې چې دا معلومات شته دی چې هلته حمله شوې ولې دا چې څوک پکې لمنځه لاړ دي او مشخص شي دا وروسته به بیا د تحقیقاتو نه وروسته د معلوماتو درست معلوماتو راوړل نه وروسته به شریک شي.
سید خان کال 2014 کې د طالبانو له ډلې څخه په داعش کې ګډ سو. هغه د پاکستان قبایلي سیمه او رکزو کې د طالب وسلوالو مشري کوله. داعش ډلې د پنځشنبه د ورځې د ډرون برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نږدې شپږ میاشتې وړاندې هم یو ډرون برید کې د سید خان د وژنې راپورونه راغلي او خو وروسته وسلوالې ډلې هغه راپورونه رد کړل. د ننګرهار والی سلیم خان د دې پخلی کوي چې په اچین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه سته. البته د ده په وینا افغان ځواکونو دغه ډلې ته زیات زیان اړولی دی او کمزوره کړې ده.
د اچین کوم ولسوالۍ چې ده، د ولسوالۍ کوم مرکز چې دی، د دې نه په ډېر لرې فاصله کې چې د مامندره او پیخی منطقه یادیږي په هغه ځای کې مخکې دی لکه پیشرفت لرلو، ولې وس زمنګ سربازانو او ځواکونو دې ته قوي گزارونه ورکړي دي چې اوسو کلی په دغه سوالې کې چې مخکې دی سره او هغه کلو کې هم دې ته قوي ضربه ورکول شوی.
د وسلوالی ډلې لخوا تیر کال جاری سوی یو نقشه کې ویل سوی دی چې په خراسان کې د افغانستان، پاکستان او ایران سیمې شامل دي. د پنځشنبه په ورځ واشنگټن کې د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اسلامي ریاست خراسان نوم د بهرنیو ترګر سازمانونو په فهرست کې اچول شوی دی. یو بیان کې ویل شوی چې د داعش په سیمه ییز فعالینو کې د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان په خوانی غړي شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډیبریډیو ده. د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د انډونیشیا په سرشار جاکارتا کې د بمی برید او ډزو پړه پر خپل سر اخستی. دغه پیښه کې د 15 ترګرو په شمول 9 کسان وژل شوي وو. بلې خوا مطبوعات وایي انډونیشیا کې ځایي وګړي شام کې د ولسي جګړې له امله داعش ډلې ته جلب شوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ترګرۍ هره پیښه یوازې مرګونه او ورانکاري کوي. نور تفصیل د وصف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تیرو 100 کلونو راهسې انډونیشیا کې اسلامي وسلوال د شام د خنه جنگ نه متاثر شوي، او د سوونو پښمار کې شام کې د داعش سره ملګري شوي دي، خو سنه پیښې ښایي چې دوی په خپل ملک کې زیاتې حمله شروع کړي دي. تیر کال د داعش سره تړلې تندرو فلپاین او انډونیشیا کې وړې حمله کړې وې. اخبار جاکارتا کې د ترکرۍ د چارو کارپوه سیدنی جونز لخلې لیکي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د انډونیشیا دننه حمله سیوا شوې دي. سیدونکې جونز زیاتوي چې تندروا د حملو د لارې د خودل غواړي چې جهادي ډلې اوس هم فعال دي او د داعش تګلاره باندې کار کوي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری وایي ترکر ډلو تبا ماته ورکوي.
There is nothing in any act of terror that offers anything but death and destruction. And so we stand together, all of us, united
in the terror of attacks on the Mark Shopley alawa saham navi mung tol da terror khukhun ko pa khilaf yo mutiyu mung baghair da shak shube da daish boko haram al shabab pa khilaf jagada ke masroof ayu aw da da usane dor challenge de da ziyarat paras daish da indonesia sar khar jakarta ke da traffic police pa yo check post hamla aw starbucks nume da kafi dukan makh tazan mar ge hamla ke dwa kasan wajhli او دریشت نور یې جوبل کړی وو. په دې حمله کې 15 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د جاکارتا د صوبې د پولیس مشر او د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې پخوانی مشر ټیټو کارنیویان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې حمله کوونکو د شام رکا کې د داعش سره تړون لرلو، او خبرداري یې هم ورکړو چې دا ډله په ملیشیا، انډونیشیا، فلپاین، تایلند او په دې سیمه کې خپلې جړې خوروي. هغه له کارنیویان ویل چې د حمله بندوبست په شام کې د انډونیشیا وګړي بهرون نعیم کړي وو، او د انډونیشیا پولیس د سمو ډیر هڅه د دنه خبر وو. انډونیشیا د آبادې په لحاظ د مسلمانانو د ټولو غټ ملک دی، خو په دې ملک کې د نورو عقیدو د خلکو لپاره ډیر زغم موجود دی. اخبار لیکي چې ډیر کم خلک دي چې هغه تندرو دي او بنیاد پرسته سوچ لري. دوی په انډونیشیا کې ګرجې، مندرونه، مغربي سفارتخانه، کاروباري مرکزونه او سیلګري په نخښه کړي دي. اخبار د یو پولیس چارواکي لخوا لیکي چې سلور مشکوک کسان یې نیولې هم دي.
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکي deewaradio@voanews.com چې دا سې لیکي voanews.com.
د وایس اف امریکا جبري جوړ غلاو کډر منور دم په خبري خبرونه لا دوام لري، خو وخت سوي د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کويز مشهور مختار خلیل.
د برتانیي مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپل یو تازه غنا کې د پاکستان او د چین ترمنځ د جغت فوزي تعلقاتو په حواله یو تفصيلي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د پاکستان او چین نږدې فوزي تعلقاتو غربي ملکونه ډیر بې سوره کړی دي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې کله د پاکستان فوز په 13 اکتوبر کې د طالبانو په یو مضبوط زید خپل جوړ ډرون حمله داوا وکړه، نو د غربي ملکونو چارواکو د هغه وخت نه پاکستان سره د ډرون په جوړولو کې د چین د همکارۍ لټون شروع کړی دی. د غربي ملکونو ماهران وایي چې د پاکستان د جوړ ډرون نوم براق ایښودل شوی دی، او دا بالکل د چین د CH3 نومي ډرون په شان دی. د پاکستان چارواکو په طالبانو د خپل ډرون حمله ډیر صفت کړي دي، ځکه چې د خپل ډرون په جوړولو پاکستان د امریکای د موتاجه نه خلاص شوی دی. پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د تیرو 15 کالو راسي د امریکای ملګری دی، خو د بیا بیا خواستونو باوجود امریکای پاکستان له ډرون ټیکنالوژي ورنکا. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو ستر سلاکار فائنانشل ټایم سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې امریکای د 11 ستمبر د حملو د واقعاتو وروسته پاکستان له اربونه ډالر او د اف 16 غوند ډیر فوجي سازو سامان په امداد کې ورکړی دی، خو موږ چې کله هم ترینا ډرون غوښتي دي نو امریکای راته د ډرون د حساسې ټیکنالوژۍ په وجه تل انکار کړی دی. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی د پاکستان چارواکي خو د پاکستان د ډرون جوړولو په پروګرام کې د چین د لاس امداد کولو نه انکار کوي، خو د غربي ملکونو د چارواکو د پاکستان په دې خبره یقین ناراضي، ځکه چې نن سبا د چین او پاکستان خپلو کې فوجي تعلقات ډیر مخ په زیاتی دي، او د دې یو ثبوت دا دی چې د روان کال په سر کې د پاکستان چارواکو چین نه د اتو ابدوزو د اخیستو د یوې لوزنامې کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر حسین د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په دې کې به اتو ابدوز د کراچۍ په شپ یارډ کې جوړولې شي. په دې به د سمندري جهازونو د جوړولو په لړ کې د پاکستان وستوان او صلاحیتونه نور ډیر زیات شي. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې سویډن کې د سټاکهوم بین الاقوامی امن څیړنې د ادارې د یو تازه رپورٹ ذکر هم کړی دی، په کوم کې چې دغه ادارې لیکلي دي چې چین په تیرو 15 کالو کې د وسلو خپل برآمدات 33% زیات کړي دي، او دا شان د جرمنی د ځای په نیوه د امریکای او روس نه پس په دنیا کې د وسلو برآمد کولو د ټولو نه لوی درې ملک جوړ شوی دی. په دې ټوله موده کې د چین د وسلو د ټولو نه لوی خریدار ملک پاکستان دی. فائنانشل ټایمز د خپل رپورٹ په اخر کې د وسلو د یو زیرک کاروباری د خلی لیکلي دي چې د چین وسلې او فوجي سازو سامان د نورو ملکونو د جوړو وسلو په نسبت ارزانی دي، او خریداران د غربي ملکونو د وسلو د اوچتو نرخونو له سببه د چین وسلې هم په هغو پیسو په لوی مقدار کې اخیستی شي په کومو چې د غربي ملکونو په لږ مقدار کې اخیستی شي. همدغه وجه ده چې د پاکستان وسله بند فوجونه د نورو ملکونو په نسبت د چین وسلې زیاتې خوښوي.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پیشبینی کړي چې کال 2014 په اروپا کې د کډوالۍ په اړه یو بل مهم کال دی. له جنیوا څخه د لیزا شلن رپورټ زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال ادارې ډایرکټر جنرال لیسی سوینګ وایي چې یورپ کې د کډوالو او پناه اخیستونکو مسلې د مهاجرت ستونزه په نړیواله کچه ډیره راڅرګنده کړه، او نړۍ په حتمی توګه د خلکو د بیکوري مسلې ته د حقیقت په سترګه قتل شروع کړل. لیسی سوینګ وایي دا وخت په نړۍ کې په وو کې یو تن د مهاجرت ژوند کوي، او په مجموعي توګه 232 میلیون خلک په بهرنیو هیوادونو کې، او دغه رنګه نږدې 370 میلیون خلک په خپلو هیوادونو کې دننه د کډوالۍ او بیکوري ژوند کوي. د زیاتوي سمره په پراخه کچه چې د کډوالۍ خبره روانه ده په یورپ او باقی دنیا کې د حکومتونو پالیسۍ د غرنګه تیز نه ښکاری. لیسی سوینګ نور صدا سی وای
مایګریشن از ناټ ا پرابلم ټو بی سولوډ
مهاجرت دا سستون زنه دا چه گنه با حل شی خدا یو انسانی حقیقت تی و هم پا دغا بنیاد بای پا انتظامی توگا حل روخ کل پا کاروی دا سنه دا گنه دا دی انتظامی حل نیشتا ز دا هم نویم چه گنه دا یو آسان کار دی خو دا اتفاق و اتحاد دلاری دا دی مسئله حل راوتی شی او دا اتفاق پکدان دی دا ملگر ملتونو دا کدوالو اداره دا رپورٹ ترمخه تیر کال 2015 کې نږدې 100,000 مهاجر یورپ ته رسیدلی دي چې پکې 80% یونان او باقی په اټلی او مالټا کوس شوې دي د مهاجرو نړیوال سازمان آی او ایم وای کال 2015 په مجموعي توګه د کډوالو لپاره خونړې کال وو تیر کال اگر چې یورپی اتحاد چې پکې 28 ملکونه شامل دي د 1,08,000 کډوالو په ځای کولو او تقسیمولو رضا شوی وو خو د مهاجرینو اداره آی او ایم وای حقیقت دا دی چې دوی د زرو نه هم کم خلک ځای کړي دي د ادارې مشر لیسی سوینګ په دې اړه وای
وی جست ساین ان اګریمنت وذ ګریس to start relocation
دی وای مونږ په دې لوزنامه سلا شوی وو چې د یونان د لارې بعد د شمالي یورپ په شمول یو شمیر هیوادونو کې دغه کډوال ځای کوو خو دا وخت زنه شم ویلی چې مونږ څومره کډوال د یونان د لارې چرته ولېګل خو بهرحال دا ویلی شم چې د 300,000 زیاتو خلکو مو طبي معاینه کړې ده او دغه شمیره باندې د کډوالو اندازه لګو خو لګیا یو کار پر روان دی چې ګنټول شمیره به څومره وي آی او ایم وای د نوي کال روانه میاشت کې نږدې 300,000 نور کډوال د یونان او ایټالیا د لارې را رسیدلی دي خو سوینګ وای چې روان کال به ممکنه ده د خلکو راتګ ډیر کم شي ځکه چې یورپی ملکونو د مهاجرت په اړه سخت قانون راوسته دي د زیاتوي بهرحال دا امکان شته چې د حالاتو نه مایوسه کډوالو لوی شمیره روان کال هم یورپ ته روانوي
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا او سمزو د سیمې ولوري ته چیرې چې په پېښور کې ډیفنس هاوسینګ اتورټي خپل پلاټونه په ریګي کې چې کوم هاوسینګ سکیم جوړ کړی دی هغه پلاټونه د خرڅ لپاره وړاندې کړی دی خو د سیمې د اتو کلو خلکو ویلي دي چې د دې دغه زرایم ځکه به په عادي بیا نه ورکوي دغه خلکو یو سیمینار ته په پېښور کې وینا هم کړې ده چې پکې د مدني ټولنې سازمانونو هم برخه اخیستې مدثر شاه د ډیوا ریډیو خبریال هم دغه سیمینار ته ورغلی یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو
پېښور سره د شاوخوا کل اوسیدونکو د یوې جرګې په وخت د ډی ایچ ای یا ډیفنس هاوسینګ اتارټي د نوې تجویز شوې پروژې مخالفت کولو او دوی ویل په دې طریقه یا د اداره د قیمتي ځمکې د ټکو په حساب اغستل غواړي او بیا په خپل تجارت کوي او اربونه روپۍ ګټلې مقصد دی او په دغه مهال د خدمتګار کامی جرګې مشر ارباب شهریار ډیوا راډیو ته وایي د انګریزانو د قانون لاندې به چې کم ځمکه حکومت غوښته غبې قبضه کړه خو 2015 کې بیا نوې قانون جوړ شو چې د فوزی مقاصد لپاره دغه قانون نافذ کېدای شي خو دی وای ډی ایچ ای دفاعي مقاصد نه لري نو ځکه دا قانون په دین نه لاګو کیږي
هغه کمپلسری ریکوزیشن اټ کې اوس دی ایم ایم ای دور کې 2005 کې ترمیم شوی سیکشن بی چې د دې علاقې چې کوم ځای کې حکومت ایکوزیشن کوي نو دا علاقې ناظمان مشران سپینګیری دا غي به ویلیو مارکیټ معلومي او هغه مطابق بریا چې کوم دی خلکو ته هغه ریلیف هغه دغه کیږي لکه کمپلسری سره د ډیفنس لپاره دی او دی عام دغه لپاره مو سره استعمال دا سیول سوسایټي ده نو دی چې کوم دی هغه قانون نشي پلی کولې خو خلک یری په دې معنی
دی وای ټی ایچ ای اخبارونو کې اشتهارونه ورکړي دي او ځای په ځای بورډونه لګولې دي چې دا ځمکه اوس ته حکومت ته او خلک ته د دې اخستل او خرڅول نه کوي کوم چې یو ناقانون عمل دی. د غرض یو بل د جرګې غړی عبدالولي وای قریبا سلویخ زره جریبه ځمکه په نخښه شوې ده چې پکې 50,000 راجستر ووټران دي خو د ټولو اوسیدونکو شمیره به د یو نیم لکو نه هم سیوا وي. او کوم کلی چې نقشه کې ښودل شوي دي د هغې متعلق دی وای
یو سفید سنگ دی، یو شی بالا پایان، برج ناصر خان کفر ډیرې، سارا سنگ بالا پایان، پانم ډیری، گڑی سیدان او گڑی جات دا ټول کلی به دیږي شامل.
جرګه کې مرکزی صوبایي حکومتونو او فوج ته خواست شو چې د پروژې د ختمولو لپاره د خپل کردار ادا کړي. ګینې نو د سیمې ټول خلک به په احتجاجونو مجبور شي. لکه دغه یو سپینګری مشر بدری زمان چې په دې حق لوي
مونږ قطن تیاری ولې ته قطن مونږ په دې وینه ورکول ته تیار یو. په دې باندې مونږ هر قسم ځکه دا مونږ سوزورو کالو کلې زرګونو کالې کریم چلن شو ورکول نو زیات تل ورکول شو. مونږ دا دعا کړې ده چې سپیر څنګه به یو سړی نه جنډی کوي نه به جنډ راولي نه به ځمکه خرڅوي نه به چا سره سودا کوي او که چېرته وکړنو بیا به قومي جرمانه هم لګولې یا به تېخلو.
دغه جرګه کې په قانوني نقطو هم خبره شو او شهاب خټک ایډوکیټ وای دی به د سیاسي او اولسي مبارزې تر څنګ دا قضیه پېښور هاي کورټ ته وړي.
دا د فصلونو ځمکه ده، د باغونو ځمکه ده. په دې کې قانوني طور سره هاوسینګ سوسایټي یا سکیم همیشه په داسې یو ځای جوړیږي چې هغه دشته وي، میره وي، لږه غریزه علاقه وي چې هغې کې اقابلې کاشت علاقه چې نه وي. نو په بنیادی توګه دا سکیم د پاره چې کوم علاقه دی خوخه کړی ده دا بالکل یو غلط انتخاب شوی ده او غیر قانوني انتخاب ده.
دا په داسې مهال ده چې د لاهور ډی ایچ ای کې د 1500 عربو روپو نه د زیاتو پیسو درغلي مخې ته راغلي ده چې زرګونه کورنۍ ته اغیزمنې شوې دي او د ډی ایچ ای شفافیت یو شمیر پښتنو سره مخ شوی ده چې په دومره لویه کچه بدونوانی چا او څنګه وکړه او آیا د پېښور ډی ایچ ای پروژه به د داسې قسمه درغلو نه بچ پاتې شي؟ مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو.
او سوړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
انساني سمګلینګ یا د نوې زمانې غلامي د اربونو ډالرو د مالیت عالمی مجرمانه کاروبار دی. دا ناولې کاروبار حکومتونه بې تولې کوي، بډې رشوتونه زیاتوي او د ملکونو د ترقۍ په لار کې خنډان راولاړی. دین علاوه د دې د لاسه نور ډیر جرمونه سر راپورته کوي چې د ناولو، نشه یي سیزونو او پغلا د وسلو کاروبار هم پکې شامل دی. اندازه لګولې شوې ده چې نن ورځ په عالمی سطح د 10 میلیونو زیات خلک د انساني سمګلینګ د لاسه ځپلې شوي دي. د دنیا یو ملک هم د دې وبانه محفوظ نه دی. امریکا د انساني سمګلینګ په لړ کې د خلکو د را رسولو د ټولو نه د لوی پړاو ملک دی. دین علاوه د هغې سازو سامان او د اوزارو جوړولو هم یو لوی ملک دی چې خلکونه په زبردستۍ سره د بیګار په اخیستو کې استعمالیږي. د دې مطلب دا شو که امریکا د انساني سمګلینګ د لعنت خلاف جنگ ته راپورته کیږي نو باید چې شروع د خپلې خاورې نه وکړي. د امریکې صدر باراک اوباما 3 کاله وړاندې د نوې زمانې د غلامۍ د نوغې وستو په جنگ کې د امریکې د اقداماتو د اثرناکه کولو د پاره 4 ترجیحات په ګوته کړي دي. هغه دا دي: د قانون بالادستي چې تر مخې د انساني سمګلرانو خلاف تحقیقات د دوی گرفتاری او په دوی مقدمه چلول یقیني کړی شي. د دې ناولی کاروبار د لاسه د ځپلې شوو خلکو امداد کول، د ماشومانو د خیر ښېګړې کارونه کول او په عامو خلکو کې د دې خلاف بیداری را پیدا کول دي. دین علاوه خلکو لا د دې لعنتي کاروبار خلاف داسې تربیت ورکول پکار دي چې هغوی د دې ځپلي خلک را معلومولی شي. د عوامي بیدارۍ یو برخه د صدر لخوا د جنوري د میاشتې د غلامۍ او د انساني سمګلینګ د مخنیوي د میاشتې په توګه د نمانځلو اعلان دی. صدر اوباما د روان کال د جنوري د میاشتې په دې حیثیت کې د نمانځلو په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې زموږ د مخبری ډلو خپل ځانونه او وسیلې د انساني سمګلینګ د نتورک په ګوته کولو ته وقف کړي دي. دینه علاوه استغاثي هم قصوروارو ته د سزا ورکولو دپاره سخت کوششونه شروع کړي دي. صدر اوباما د خپل تقریر په اخیر کې وویل چې امریکې د انساني سمګلینګ دپاره د سازګارو حالاتو د تابعیا کولو کار د هر سنه وړاندې کړی دی. دې دپاره امریکا په ټوله دنیا کې په اقتصادي وده زور راوړلی دی. د زیاته کا اگر که موږ په امریکا کې د انساني سمګلینګ د نوغې وستو کار ته ځانونه دین کړي دي خو موږ به په ګرد دنیا کې هم د دې لعنت د ختمولو دپاره د کیدونکو کوششونو مشري ضرور کوو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ڈی سی 20231 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.